السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نظر دادا شا ملگری ملتنا زما فو نظر که ویست
بلا وریدون که لرو زن معرفی که یه آزادی راژیو ده
زما نظر دادا چه ملگری ملتنا پا افغانستان که
میکروفون ستاسو میکروفون ستاسو خبرونه تخراغ لست پا افغانستان که دواو رو رستی چپه هوا تر پخوا دیر سره کړي او خلک تر پخوا دیر د سونګ موادو ته اړتیا احساسوي. د جمیل لره رسیدو سره سم د برېښنا پرچاوی هم ډېرې شوي دي. د هغو ولایتونو اوسیدونکي چې د برېښنا د کمښت له ستونزې سره مخامخ دي وایي د هوا له سړېدو او د واورو او بارانونو له زیاتېدو سره د برېښنا پرچاوی هم ډېرې شوي چې د دوی ستونزې نورې هم زیاتې کړې دي. اوس مهال خلک له ناچارۍ د لرګیو او د ډبرو د سکرو پر سوځولو سربیره له هغو بخاریو هم کار اخلي چې ډیزل او د خاورې تیل سوځوي. خو د ډیزل او تیلو سوځول نه یوازې خوندي نه دي، بلکې د ډیرو ناروغیو باعث هم کیدای شي. او د چاپیریال متخصصان وایي چې چاپیریال هم زیانمنولی شي. اوس دلته سوال پیدا کیږي چې که برېښنا نه وي، لرګي ګران وي، د ډبرو سکاره او تیل او ډیزل خوندي او صحي نه وي، نو باید کورنۍ څه وکړي؟ د نن په مایکروفون ستاسو خپرونه کې د همدې موضوع په اړه بحث کوو. میلمانه دي د چاپیریال ساتنې متخصص او د علمي تحقیقاتو د ډپارټمنټ د افغانستان د فضایي تحقیقاتو د علمي تحقیقاتو د ډپارټمنټ پخوانی رئیس خلیل احمد نادم او د کابل ښار اوسیدونکی رحیم الله آصفي چې اوسمهال معلولیت لري او وزګار هم دی. په دې خپرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. اول ورځو په کابل کې آصفي صاحب ته. آصفي صاحب، تاسو دا اوس چې موږ تاسو خبرې کوو په کور کې د سونګ مواد حتمن لری او یو څه سوځوي د شپې لپاره د ورځې په جریان کې، کوم د سونګ موادونه تاسو استفاده کوئ، څه سوځوي کور کې؟
سلامونه علیکم هیلی آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام.
تاسو ټول ته صحت ولرئ. رحیم الله صفی ما د کابل ښار اوسیدونکی چې دواړه پښې مې تیر نظام په جمهوریت کې چې عسکر مې له لاسه ورکړي، نو اوس فعلاً بېکار هم یم او د 15 یا 16 کسیزې کورنۍ سرپرست هم یم چې پلار مې هم د ناروغۍ په بستر باندې پروت دی. نو ډېره ستونزمنه ده لرګیو ته او سنګې زغالو دي شنو ته وس نه رسېږي. نو د ما په شمول باندې اکثریت ښاریان په دې ورځې په ماشومان لیږي او د دیرانونو له پلاستیک او کاغذ او ربړ او دا شی راټولوي او دا په کورونو کې سوځي چې دا چاپیریال ته ډېر زیات ضرر لري او د دې سره ډېرې ناروغیانې پاتې شوي چې حتی د کابل په بسترونو کې زه اسانه نه پیدا کېږي، دومره مریضانې زیاتې شوي دي. او ربړ خلک سوځي، ټیرونه وړکۍ سوځي. نو دا بس څه شی چې په لاس ورشي د ځان او د کورنۍ د ګرمېدو دپاره نو هغه سوځي.
تاسو هم آصفي صاحب، تاسو هم همدغه شیان سوځوي؟ همدا رابر پلاستیکونه او دا شیان چې له ډیرانونو نه ستاسو ماشومان راټولوي همدا سوځوي؟
هو، مجبورن همدغه سوځو. نو کار نشته، دا اسلامي امارات چې راغله دا زه خپله کور سرپرست یم یوازینی. نو بل فلسته دی، نو فیشی تا به سره پیدا کی
او تاسو
کتا پیدا کی که به سب چه کتا و که دکتران و مریضان بلی فار.
تاسو ویل چه شپارس کسی زا کورانه دستاسو، نو چو کوتی تاو دا وی ده دغی یو کور که چه تاسو طول یاو زایو سیگی چو کوتی تاو دا وی؟
یو کوتا پا دیر مشکل باندی اغم داسی نتاو دیگی چه اغا مشکلات یو مقصد هغه دوم رشي چې هغه هوای ماته سي بس هماغه کې خپل گزاره کوي. یو کوټه موږ ته ودو
او دا نور کسان چې په دا نور خونو کې د شپې څملي، د دوی په یخه هوا کې څملي، که څه څه کوي؟ دا د کالیو غوندي لوی برستنی غوندي څه کوي؟
او بس لوی برستنی غوندو، بس نور داسې څه خاص څه نشته دي. نو ټول خونو ته خو لګرې دي وسنه کېږي او برکونه برېښنا هم په داسې حال کې نه ده چې برېښنا نه مونږه کار واخلو. که چېرته په هغې سطح باندې برېښنا نه کار واخیستل شي، نو د هغې بلونه پرې کول هم بیا د غریبو خلکو د وس نه د باندې شي بار چې بیا نه کېږي.
ستاسو ماشومان مکتبونو ته نځي؟ تاسو ویل چې په ډیرانونو باندې د سوانګ مواد او شایان راټولوي.
زمونږ ماشومان خو مکتبونو ته ځي، خو داسې چې د کورنۍ ستونزې مشکلات نو اکثره ورځې بیا د مکتبونو نم پاتې. فعلاً خو په کابل کې مکتبونو رخصتیانې دي، چوټیانې دي، او نور کورس او نور شیان نشو ویلی پرې باندې، ځکه چې هغه په پیسو باندې ویل کېږي او دلته کار روزګار نه وي، نو په اولادونو باندې به نور درسونه څنګه ووایي.
ډیره زیاته مننه آصف صاحب وړاندې په خبرونه کې بیا هم له تاسو سره خبرې کوو، نورې پوښتنې هم لرو، خو زه غواړم چې اوس له نادم صاحب نه په همدې موضوع باندې پوښتنه وکم. نادم صاحب، د آصف صاحب خبرې مو واورېدلې، دوی په خپل کور کې ربړونه، پلاستیکي شیان او په ډیرانونو کې چې کوم څه پیدا کوي، کیفیت ته یا هغه موادو ته نه ګوري، یا څه چې سوځي هغه راوړي په بخاریو کې سوځوي. نو د دې لپاره تاسو څه فکر کوئ؟ دا خو ډیره یو خطرناک وضعیت نه دی د کابل ښار مخصوصا او د ټول هیواد د چاپیریال لپاره؟
سلامونه تاسو ته کل صاحب، ګران آصفي صاحب ته، ملما او ستاسو همکارانو ته، او ستاسو د رادیو درنو اوریدونکو ته
سلامونه
ونیکیلی ګران.
ښه راغلاست خبرونه ته، مننه.
ګورئ د خاصفي صاحب چې وایي خو یو حقیقت دی او مجبوریت دی، او په دې چې اول خو خبر دا ده چې په دې وطن کې یو نفر ګټي لکه د شول شپانس نفر خوري، او بل دا چې یو بل محدودیت چې د خزو پر کاروبار باندې راغلی او دوی د کار منع شوي دي، دا ډېره یو جفا ده د ولس ته. په دې چې که چیرې وظایف تقسیم شي او په یو مثلا په یو کورنۍ کې دوی درې ښځې مثلا کار وکړي، طبیعي ده چې د کور خاوند یوازې د ته مرسته کېدای شي. دوی کولی شي د پلاستیک پر ځای مثلا نورو ته مخ راوړي، مثلا سولار پینلونه واخلي، د سولار نه کار واخلي پیسو، او سولار خو تاسو پوهیږئ چې هم برق ورکوي، هم د تسخین دپاره، هم د ډوډۍ د پخولو دپاره، ټول کار کولی شي. په افغانستان کې اکثریت ورځې لمریزې دي چې لمر ډېر دی، د دې نه کار اخیستل کېږي. بل دا چې ګورئ په چاپیریال باندې ډېره بده اغېزه کوي، دغه پلاستیکونه، ټایرونه، دا شیان چې خلک سوځي، دا امراض رامنځته کوي، په اصطلاح تنفسي امراض، او د هوا ککړي، او دا د هوا ککړتیا پر هر برخه باندې منفي تاثیرات، پر زراعت باندې تاسو ګورئ چې یعنی تاثیر منفي تاثیرات ډېر لري، حاصلات لږیږي، او زهرجن حاصلات رامنځته کیږي چې دا بیا هم د صحت لپاره په اصطلاح دغه د ګلخانهي ګازونه تولیدي چې کاربن مونوکساید، میتان د نور دي چې دا په اصطلاح په هر برخ کې زیان ولس ته او خلکو ته رسیږي. نو دلته دغه ټول دغه دي، نو که دوباره سکاره دي هم چې خلک سوځي، نو که چیرې معیاري هغه بخاري نه وي چې فلترونه ونه لري، بیا هم ککړتیا باعث کېږي، هوا ککړي، او د ستونزې رامنځته کوي. نو دا ډېر ټول هغه شیان دي چې واقعا د ولس د مجبوریت مجبور دي چې کابل دا چې ټول ولس خو د بل سکاره اخیسته دي چې پیسې نه د کوم ځای واقعتا دولت سبسایدي هم ورکړي چې امکانات نه نه کېږي. نو دا ټول هغه مشکلات دي چې متاسفانه ولس مجبور کړي دي د دې څخه استفاده وکړي.
نادم صاحب، تر ټولو خه د سوانګ مواد چې د افغانستان په دنننی حالت کې د خلکو لپاره هم یعنی د لاسرسي وړ وي، هغه څه شی دي چې خلک یې وسوځوي؟
خوب هغه خو تاسو ته پوهیږئ چې کاش برق وای، متاسفانه چې
نه برق خو نشته تقریبا، مخصوصا په وروستیو ورځو کې چې د درنې وریاوي وشولې، خو بيخي د برق نه خلکو لاس منځلای.
یعنی تکاسه یو کتم وایم چې افغانستان دومره پوتنشیال لري چې ما مخکې یو راپور دغه تخپور کې مخکې په بل مرکه کې چې واقعا د ظرفیت افغانستان د بغض تولید لري، یعنی د باد نیولې، د لمر نیولې، د اوبو نیولې، د ډبرو سکارو نیولې ده هر شي نه غاز نه درین ټول بس تولیدل هاي چې متاسفانه تواجونه څه اوس وګړي کابل مونږ په کلونو کلونو د افغانستان غاز روسیه باندې خزواله روسیه ځان ته وړه اما دومره ونی شو چې د شبرغان تر کابل پورې یو دغه یو پاپلاین را کاشي چې مثلا کابل شاریان ته غاز ورکړي وای دا غاز هم ډیر سہولت را مته کول چې بس اخلا هغه کورونه تی چې ورکړي وای د برق د تسخیم پیسې کې د ګرمولو پیسې کې استفاده نه کول دغه برق په نور ته رسیدل نور مشتریانو ته نور
کېده سي په ترتیب سره وایو نادم صاحب چې لمړی خو تاسو وایي چې برېښنا ده او برېښنا اوس نشته نو او سولری برېښنا هم شته او د بندونو کې برېښنا چې تولیدیږي دا هم شته مګر په افغانستان کې متاسفانه په اوسنیو شرایطو کې دا تاسیسات نشته چې خلکو ته منظمه برېښنا ورسوي له سولري یا دغه د بندونو له برېښنا نه وروسته دوهم همدغه ګاز دی چې تاسو وایي چې د چاپیریال له پلوه کم زیان لري
هو په دې چې ګورې دا ګاز مایع که څه هم اوس پاپلاین نشته دا ګاز مایع خرڅي کې د دولت سبسایټي ورکي او خلکو ته بل دا چې په نوم دی هوشمند بخاري اوس جوړیږي هوشمند بخاري په دې وایم چې به ضرر دی هغه وخت چې مثلا کمبود د اکسیجن احساس چې په کوټه کې خپله ګولیږي دا هوشمند بخاري باید چې وارد سي او که دولت په دې برخه کې تجار واسوي او ځینې وخت تجار دی باید په سرخرید خلکو ته واکه په دې چې چاره نه سن دی یو شینه چې ګټه اخی او بل شینه باید چې ولسته هم ګټه ورسیږي دا هوشمند بخاري ډېر مفید دی په دې چې تاسو اوریدل چې د ګاز د واجه اکثر کسان خپڅوي دي نه وجل سوي دي د شپې ته مفرز دغه نه و چې مثلا غاز هغه بخار ووزی خلک د منځ ووري دي دا ډېر اتفاقات پر ټول ولایت کې ولیدل اما دا چې وشمن بخاري دی وارد کی او خلکو ته دی ووي شي چې دغه نه مشکلات خلک خلاص یم د چاپریال ساتون د پر دې خدي هم د تسخین د پر او دا وشمن بخاري هم په دې باندې کې خلکواله شي چې خپل جوړیم پخه کې برغه باندې مثلا
دا څه شي سوځي په دا هوشمند یا زیرکو بخاري کې ښه غاز سوځي
دا دې ام روشنايي تولیدولای شي ام په سر شي غزام باندې پخېږي ام بل دا چې ګرمي تودوي کوټه هر وخت چې اندازه د اکسیجن کیچو اوتومات خپل ګلېږي دا دې مهم دی
خا زما تاسو نن نورې پښتنې هم وړاندې په خبرونه کې به نور ډولونه د انرژي چې خوندي دي دا به هم له تاسو نه پښتنه وکم خو اوس چې اسفي صاحب نه غواړم پښتنه وکم اسفي صاحب تاسو د نادم صاحب خبرې واورېدې دوی یادونه وکړه چې د ډبرو د سکرو لپاره باید فلټر ولګول شي د دې لپاره چې هوا یا چاپیریال خراب نکي او دوی د هوشمندو یا زیرکو بخاریو یادونه هم وکړه چې په هغه کې مایع غاز سوځيږي او په خپل کله چې پوښي چې او خطر پیښیږي یا انسانان لګواخ سره د ژوند لګواخ سره مخامخ کیږي د بخاري په خپل ګل کیږي تاسو کله د دې شیانو نوم اوریدلې کلم په دې باره کې فکر کړی د بل چا کرم لیدلې دي
د دې باره کې خو موږ فکر هم نه کړو ځکه چې یو شي ته د باره کې فکر هم کوي یو شي ته چې ته موږ په خپل سیستم باندې وختونه ول مخ کې وړي
مګر کله کله د غوړم پوښم چې تاسو یوازې همیشه د جمعې خو د افغانستان ډیر اوږد جمعې دی نو د دې لپاره همیشه تاسو د ډیران په اسوان موادو چې له ډیرانونو لاسته راځي او په پلاستیک او پرابر په دې گزاره کوي او کله هم مایع غاز سوځوي کله هم د بدیل اسوان موادو په توګه له بخاري نه کار اخلي خف فکر کوم چې اسفي صاحب سره زمونږ ارتباط قطع شوی دی خو لنی کمرغه نادم صاحب را سره دی نادم صاحب مهرباني وکړئ تاسو خپل خبرو ته دوام ورکړئ د سوانګ نور خوندې مواد په افغانستان کې هغه چې د افغانستان د خلکو لپاره یعنی لاسرسی ورته لري هغه نور کوم دی له دغه مایع ګاز پرته او له د زیرکو بخاریو پرته؟
ګوره تکار صاحب، په ځینې ولایاتو کې ما خپل لیدلې، ځینې کورونو کې په نوم دی تاوخانه، تاسو به مطمئن اوریدلی تاوخانه؟
بالکل، وو ډیر معروف دی په د افغانستان مخصوصا سړو سیمو کې ډیر زیاته معموله ده تاوخانه.
بهترین لار دا ده چې په تاوخانه یو تنور تنور د تراره څخه داسې دغه استل شوی دی، داسې لاره ورته کوچنی داسې یو تونلک، او دا په د کورونو اتاقو ته تللی او د اتاقو لاندې په اصطلاح دغه چې دوی کوم ډوډۍ پخې یا هر څه چې کوي ته دغه حرارت بې ځایه نه ځي، دغه حرارت ځي دننه کوټو ته تقسیمیږي او هم ګرمۍ یې هم په اصطلاح دوی کولی شي خپل پخه دغه غذا او دا شیان دلته پوخ کړي دغه کې. نو دا د بهترین لار ده چې هر څوک چې کورونه جوړي دغه په پام کې ونیسي. په دې چې په افغانستان کې متاسفانه دغه امکانات خو نشته دی او په دې سړی خوشبینه کم ای، نو بیا هم دا ژر دا کار نه دی چې افغانستان د انرژي مسله داسې ژر حل شي. نو که غالم سي که چیرې د خلکو عاید کم وي، بیا ته د برق د مصارفو دوی هم نشي ورکولی. زه خو ما ته معلوم دی چې د قیمت د برق په هغه اندازه نه دی د خلکو د عوایدو متناسب وي. متاسفانه چې دا مشکلات خلک لري اقتصادي، اما بانم کولی شي خلک د دغه سولری شیان استفاده وکړي. او زه پر حکومت باندې غږ کوم چې دوی دغه سولری پنلونه دي باید په ډېره ټیټه بیه حتی سبسایډي ورکړي خپل دولت ولس ته چې دوی د دغه پنلو څخه استفاده وکړي. دغه هندارې ورته وایي، دغه هندارې ډېر ګټ هم بې ضرره دي، هم په اصطلاح دوی کولی شي چې هم باندې دوی هم په تولیدو د کوټو په تولیدو کې استفاده به ځینې وکړي، هم په اصطلاح د پخولو دپاره هم رڼا ترلاسه کړي. یعنی بهترین شی، بې ضررترین شی به دغه شی. نو دا نو بیا هم بیچاره ولس د اخیستو توان نه لري، منتها دولتونو مکلفیت دی چې دا کار وسي.
مننه آصفي صاحب، تاسو خپل کور کې اوسېږئ؟ دا اوس چې چیرته اوسېږئ؟ او که په کرایي کور کې دی یا په امانت کور کې، څه رقم ځای کې تاسو اوسېږئ؟ دا پوښتنه په دې خاطر کوم چې مخکې نادم صاحب د تاوخانو یادونه وکړه، یا هغه په ډېرو کمو موادو باندې چې تاسو کولای شئ څو خونې همزمانه تودې کړئ. مطلب مې دا دی چې تاسو داسې یو امکانات لرئ چې له تاوخانو نه کار واخلئ؟ اسفي صاحب، غږ مو نه راځي. که خپل موقعیت لطفا لږ بدل کړئ، موږ به ستاسو غږ لږ ښه واورو. ستاسو غږ موږ نه اورو اسفي صاحب. که لږ خپل موقعیت بدل کړئ، موږ به وکولای شو چې ستاسو خبرې واورو. زما اوس تر اوسه پورې هم موږ ستاسو غږ نه لرو. خیر، په هر صورت تاسو تر هغو پورې چې خپل موقعیت بدلوئ او آواز دا اوس ډېر ښه دی. ستاسو خبرې موږ اورو.
نو ما دا سی ویلې تاسو پوښتنې په ځواب کې چې کورونه خو کرایي دي او دا غوړ امکانات نه لرو.
بله، او تاسو نش کولای چې د خپل د کور خاوند ته ووایي چې دا امکانات تاسو ته برابر کړي د توخانه؟
نه برابرې یو خو نه کوي، لږ کار هم په چزات نه کوي، کوم شی چې ارته سپارل هغه امانت غواړي. او بل خبره دا ده چې دغه تاوخانه چې دغه خپل یو مسارف لري، یعنی دغه تم لرګي په کار ده، یو شی داسې په کار ده چې هغه انګار ولري، هغه یو څه مقاومت ولري. نو هغه پلاستیک او دغه شیان که په دغه کې ته هم سوځول خو دا ډېر غواړي، او که دوی هم سوځل دغه کومه فایده نه لري.
تاسو دغه ربړونه او د پلاستیکو د شیان چې سوځوي په بخاري کې سوځوي که په تناره کې، په څه شي چرګي مو جوړه ده، څه شي کې سوځوي؟ تاسو غږ بیا خراب شو آصفي صاحب. زه داسې پوه شولم چې په بخاري کې سوځوي خو ستاسو غږ تر اوسه پورې هم ډېر واضح نه دی. تر هغو چې ستاسو غږ یو ښه ځای ته ځي او موقعیت بدلوي، یو اوریدونکی په لاین کې لرو، ګورو چې څوک له کوم ځایه خبرې کوي. مایکروفون ستاسو خبرونه ده د ازادي راډیو. مهرباني وکړئ لومړی ځان معرفي کړئ او بیا مو پوښتنه یا اندېښنه یا تبصره هر څه چې لرئ وړاندې کړئ اوریدونکو ته.
احمد اکبر صاحب سلامونه محترمه.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
روغ اوسېږئ. البته خیر خو دغه هم شازي پیزه ده، خو تاسو یو معمول شروع کړی دی چې اوریدونکو ته بیا مثلا
دائمی اوریدون کی اس، مگر خدا چې ځان معرفي کوي په دې خاطر چې هغه اوریدون کی چې تاسو کچرته ونه پیژني هغه مو مفصل او پیژني. مهرباني وکړئ.
سلام داشته آسمان تا گوره بیخید دست دوگاه زیادی نو خبر دیش که دا تکل زیب یو خلق بیکار دی اکثریت کار رستا یا کدیش کم تم کارم پیدا که که من خپرل دیو کار شروع کری بیو ساختمان رو جلاو دست کورو بسن نو تا من دیر کلی گرجه دلو بیر نسی راسی مطلب سو کارو کی یعنی خلق بیکار و کار بیم نکاو نو دابم نوائش بیخی کار نستا کار صدا خود دست بیا افغانستان که سو کار زیادتر خلق نیو که یعنی غاب یعنی گشتی خوان ور کهی بطور کشی مو تاسی گورو نو زیادتر خلق سی اکل و پکر لری آقا بیا شپاور زی که یار کار که کار که یا مثلا بل جا سر مزدوری کهی نو مقصد داشه دا تکل سی وقت زغال خو من خپل هم سوزو نو ازو که زغال هم دسی پکر که تکل سی دو دری مادنگا دیه تقریبا بعده نارین زغال چی دیه رقم زغال دیه بیاغا لگ زراغل لری دا لگای نلری غبرا یعنی یا رقم زغال دیه بیاغا دیه لگای سریخ لری دیه چاپ استلاب آنه تکل سی باغا دیه بات آقا کهی اثر کهی دسی پکر که چی کلی که کور که سو گور بلی نو دسی پکر که چی دا کورو بامو بانی دا مزکو بانی گور دسی دا ابیلگانو که آقا که سخت مانوی که دسی دیه رقم تر نکی شفتق لری نو زغال خو ستنه خلق درک تکل سی بخیباتم دی وقت من خطل استفاده کول که مخمی سیوری خو مونگ بیاغا لگ درک لگه چا خبر لک سندر خدا پورتا دا نو لګای نه کی نو خلک مجبور دي لکه مخکې مصر ته تکا سب دي خلک مجبور دي نو ته چاره نشته زما یا خرج کله کله دا شي کله اوس وسو شپه مخکې خدا د سرور مخکې نو خلک مجبورو په دا واور کې هم تل تکا سب پلا سکونه وټ ولا ولیا ما سره دا ډیرانو به ګرځي دا شپې سلا باندې نو سبه راو کورو ته نو چاره به څه وکړو تکا سب خو یې پلان نه نو نو نه پیو سره به سي اخر
مننه. دا به البته همدا پوښتنه به له نادم صاحب نه هم وړاندې وکړو په خپرونه کې چې دا به د دې اخره به څنګه کیږي، مګر زه غواړم چې ستاسو د یوې خبرې په ځواب کې ووایم. تاسو ویل چې ځینې خلک کار نه کوي او ځینې خلک ټمبلي کوي، داسې وي چې د ټولو خلکو شرایط یو ډول نه وي. احمدي صاحب، اول خو اوریدونکو ته وایم چې تاسو احمدي صاحب له بغلان نه زموږ دایمي همکار یاست چې خبرې کوي. د ټولو خلکو شرایط یو رقم نه وي، د هر چا شرایط بیل بیل وی، کېدای شي چې ستاسو شرایط بیا د هغو خلکو په معیارونو په شرایطو نه وي برابر چې مثلا ډیر ښه ژوند لري په افغانستان کې، ډیر ښه خوندي کورونه لري، څو موټر ورته ولاړ دي، ډیرې زیاتې پیسې لري، تجارتونه لري. نو د هر چا خپل بیل بیل شرایط وي. کېدای شي هغه خلک چې نشي یعنی د سوانګ موادو لپاره پیسې نشي برابرولی، هغه به نشي پرختیا برابرولی. ولی په هر صورت زه غواړم تاسو د سکرو یادونه وکړه، د ډبرو د سکرو یا زغلسنګ یادونه وکړه. دا څه رقم سکاره دي چې تاسو یې سوځوي یا وایي چې یو ښه ډول یې دي؟ او زمنان مخکې په دې خبرونه کې له نادم صاحب نه موږ واورېدل چې یو ډول فلټرونه شته د ډبرو د سکرو د بخاریو لپاره. تاسو کوم فلټر پیژنئ؟ د بخاری فلټر چې وکولای شي دغه مزره غازونه یو څه کنټرول کړي.
خصوصا خو تکل سے مختلف خارا تو کہ استاد امن خار باندې اسو نو خارا تو کہ دا سختمن نشي دی کی پلتنو لګولې دی واقعتا غل چا خبره غدي دګي زار تقریبا د شه ماهکی تقریبا د شه ارقام ورکی شه غته شه په کیفیت جګی جن تقریبا د شه چاس نه کوي کنه دا تلتا دی لپاره د شه هغه تشک چا په سره تشک کول د پیسې لا باندې نو سو دګي شه دا لګي شه دا مزرته لکمي نو په ټول کې دګي خوږي بیا هم خو د شه زیان لري نو په موږ شه استفاده کوو ته تکل سے محترم حکومت زغالی یا رقم زغالی دا فرخشی ورته وای ته شه غټ غټ فکر کوم نه حساب ورته شه ګوته هر چی دي تقریبا خو هغه د شه رقم د غوال لري تور زرورک لري نو هغه د شه فکر کوي تکل سے محترم هغه د لګای نه لري زیاتره ور شدت لري ته شه فکر کوي دا زیاتره بخاریګان ممتاز افغانستان کې دغه سوځي تقریبا دا اوس په نه ور ډیر تیز دا ټول کې او بیا رقم زغال موږ نور لرو تکل سے محترم د خپل په خبرې کې یعنی مثلا یو منطقه د په خبرې کې کارکړ ورته وای نو دا کارونه دي کوي نه نصیب له وخته ډېر پخوانی ډېر سروې کاله مخکې د خلکو کار کې کوو نو هغه چې دي بیا هغه لږ در لوګای لري لږ در مایده دي ډېر مایده دي چې مایده دي تقریبا چې ډېر مایده دي نو هغه مایده چې دي بیا هغه لوګای زیاته انګاري بیا نو د سپګر کې چې سلطان ور بلکې تر صاحب صفا سهار پورې تکل سے محترم یې هغه انګار نه کمیږي نو دا موږ چې استفاده کوو تکل سے محترم دا ور ډېر هغه کې یعنی تقریبا انګار تر سهار پورې نه خطر د شپې 12 بجې پورې مخامت کوي نو ور ډېر چیز دي تکل سے محترم وہ دے دے ور کیز دا ندیر زو رکی زو حال دی دے او تا گورے فال پی جا پے سلا بنے نو اکثریت بدی وال دری نے پیغام سی صاحب دا نو ور شدت پری گیر کو ور کی تا کس پترما
احمدی صاحب پخوا پا افغانستان کې یو ډول امدغه د بغلان په فابریکا کې فکر کوم جوړیدل خښتې تولید دی د سکر دبرو د سکرو او یو ډول بریکټ د سه کولولا کولولا بایزوی شکل لکه دی اگې په شکل باندې لګلوي برکت دا تولیدېدل او ویشل کېدل اوس هغه شین په دې فابریکو کې تولیدېږي کنه
یار تکل سے بابا اوس نست د مام په یار نه دی د 13 ورځو سور نه مخته نو د تل باج خلق د سه ورور دکان نه جوړ کړی دی د لرګي او د زغال نو یو تعداد ما ویل دم دا تا چې ویل خفته غوندي وکړه نو کې چې ویل بیا زور کټ سمو کتل نو دا خبر تا وکړه ما ویل مخکې تا ته وکم تا چې بېبونه غلی را سره تا چې وایې ولا دا لزانه وای نو دا په خپل سترګو ویل خصاحته کې جوړ شوی یعنی یو چا د څه په ګرکه غیر معیاري جوړ کړی وو خو مونږ دا وڅېو بیا دا کټ نو کې چې ویل نو د څه په ګرکه سر په سر کړی وو چا په سلا باندې نو دا بیا خرڅول لایو کټن 200 روپۍ ورکول
تیرا زیادہ منانا اللہ تعالیٰ احمدی صاحب سن زیادہ ہوئی کوم خاص نظر مننا سلامت وسی خوشحالہ وسی یو بل اوریدون کئی ہم لرو کا فکر کوم چې له دوی سره زمونږ اړیکه پرې شوې ده ولی په هر صورت نادم صاحب تاسو د دوی خبرې واورید احمدی صاحب له بغلان نه چې زنګ وهلی وو دوی وایي چې په ځینو کورونو کې دا فلټرونه لګول شوي البته فکر کوم هدف به د دوی لوی بلاکونه و چې په هغه کې تقریبا د طالبانو حکومت فکر کوم دا کار جبري کړی چې لوی کورونه او بلاکونه چې دي د غو لپاره باید د هغه دستګاه چې دا ټولې اوبه ورته تودوي او دا کورونه او مرکز ګرمۍ تودوي هغه باید فلټرونه ولګوي البته په کابل کې خدا کار شونی دی او شوی هم دی نو دغه د ډبرو سکاره چې دوی یادوي دا څه رقم د ډبرو سکاره دي او زمنن ک نورو د دوی په خبرو باندې چې پښتنه دا و چې وای دا به اوس دوی وای چې د حل لار مونږ نه وینو د دې اخره به څه کیږي خو هغه ځلا ځواب ورکوي اوس دغه د سکرو د ډولونو په باب کراته وایست نادم صاحب
خوب اول خوب خپل خاص سلام جناب احمدی صاحب دا ستاسو بزرگواری ده چې مونږ ته عزت کوي خدای مې عزت ورکړي بل دا چې ګوره ویشتم دبر سکاره خو خپل ځان کیفیت لري ځینې لکه دبر دي لکه د سبزک دا چې دی د سبزک کان چې په د هرات او د بادغیس ترمنځ چې دی دلته ویشته داسې تیګې دي چې هغه تیګې ډېر سوانګې هم ډېر ښه دی او ډېر پاتېږي هم او ښه دوامدار وي او ځینې خاکه دي خو خاکه داسې ده چې دغه تجار چې راوړي دوی که داسې یو کار وکړي ما لیدلي ځینې دا کار هم کوي حتی خلک چې شخصي دا اخلي دغه پېصله دا خاکه دوی بیا داسې لکه خښتې ور ځینې جوړوي خښتې جوړوي بیا هم انتقال آسان دی هم سوځول آسان دی دا ګټه دی خوب
مختلف دغه دی مونته د ولست لپاره د ډېر ګران ده چې لکه چې احمدي څه وایي چې دی دا کار وکیا یا دوی هم قیمت لږ دی هم هم د ځینې کسان چې په کرایي کورو کې اوسیږي د کورو څښتن تواخانه د شان نه جوړي کوي چیرې څوک اول کورونه غواړي چې نوی کور جوړ کړي په اطراف کې خصوصا دوی که دا کار وکیا په کابل کې دوی که دا تواخانه په نظر کې ونیسي دا به ډېر ښه وي په دې چې هم په لږ مصرف باندې کولی شي کورونه توده کړي او د دوی دپاره به ښه وي او که چیرې کرایه هم ورکړي یو انسان چې یو ځای ژوند کوي د هغو دپاره به هم ډېر ښه وي نو مونته تکرار صاحب خبره دا ده چې د دې مسایلو دپاره ضرورت دی چې تحقیقاتي مؤسسات جوړ شي په دې باندې تحقیق وکړي چې د خلکو د ګرمولو د تسخین د تدویر دپاره څه باید وسي اول خو باید سروې شي چې په یو ولایت کې څومره انسانان ژوند کوي او بیا داسې یو تفکیک شي څونې په کرایي کورونه دي څومره اصلي کورونه دي څه امکانات دا لري ده هر ناحیه کولی شي چې دا د ځان سره یو احصایه ولري دا خو ډېر مهم دی د پلانګوزاري دپاره د آیندې دپاره دا کار وکړي او تحقیقاتي مسایل دا بیا هم علم ته ضرورت لري چې په دغه برخ کې په اصطلاح متخصصین وي په دې برخ کې دوی هم دې سروې کړي هم دې وړاندیزونه وکړي چې په کومه برخ کې دولت څه کولی شي ولس څه وکړي بالاخره د دغه مشکلاتو د حل دپاره یو حل لاره پیدا شي دا د ولس د توانه ډېر جګ دی دا چې دا بیچارګان سهار د ماښامه د پلاستیکو پسې ماشومان ګرځي په کباړو کې چې پیدا کوي او کور ته راوړي چې دا په اصطلاح خپل ځان پکې توده کړي یا ډوډۍ پرې پخه کړي دغه مشکلات متاسفانه تکر صاحب شته دی په اصطلاح دا دی ولس د توانه جګ دی دا دولت پورې مضبوط دی چې دولت په دې برخ کې مؤسسات تاسیس دي کې تحقیقاتي مؤسسات متاسفانه ځینې تحقیقاتي مؤسسات چې موږ د وروي هغه ټول رنګ شوي دي لکه موږ چې جیودیزي او کارتوګرافي لوی اداره درلود او هلته مثلا اوس د اوس باو واوره شوې ده په افغانستان کې دغه ته ضرورت چې موږ پخوا نقشې جوړولې پخوا موږ په قوای وای کې تیاره الوتکه دې موږ په خدمت کې دې موږ کشافان په ادارې کې دې کلبه دا به عکس برداری کوله دلته معلوموله څومره باو واوره په چیر کې شوي او محاسبه کې د څومره موږ اوبه کولای شو ذخیره کړو
فکر کوي چې
صحیح ده پر معلوماتو پات
فکر کوي چې دا کار وس نه کیږي
اداره د مزه تللی
فکر کوي دا کار وس نه کیږي نادم صاحب ځکه چې دا اداره له منځه تللی
او متاسفانه چې څوک نشته چې دا کار وکړي زه مثلا مثال درته وایم چې یو وخت شهید داوود خان هغه وخت چې دغه د جوړیدیا ادارې کارتوګرافي اداره جوړوله ځینې سامان آلات ماشینونه وو چې د سویس څخه اخیستل وو چې په منطقه کې بېساري وو اول دغه وسایل تابعه کړي وو بعد هغه تعمیر وباندې جوړ کړی اوس ګورئ چې ډاکټر اشرف غنی راغی د دې پر ځای چې تقویه کړي هغه اداره مکمل د دغه ځای ویست ټول هغه ترپالونه وباندې کش شوي دي او دا تدارکات اداره درته راوسته د پیسو اداره نو خو تاسو وګورئ د یو څوک چې استاد وي په دغه نه داسې توقع کړي چې دا کار وایي کې داسې یو ظلم باید د یو اکاډمیک ادارې سره وکړي متاسفانه اوس مثلا سیلابونه راځي د سیلابونه کوم دی څوک تاسو یې د کوم ځای سیل راغلی
اوس کله چې د خوانی جمهوري نظام ړنګ شو پر ضد د طالبانو حکومت هم دا ادارې بیرته راژوندی نه کړې
نه تاسو نه راکړي باید مثلا تاسو وګورئ به نقشه تاسو کولای شئ هیڅ به نقشه کوستان کینی هغه اداره چې نقشه تولیدوي نقشه خود دست نه دی چاپی یلته خوب اندازه‌گیری کیږي یلته توپوګرافي کیږي یلته زین میتودونه دي چې هوایی عکس برداری کیږي دغه په اساس دغه سامانواله چې ما تاسو ولې په نوم د پلاتینګ مقیاس کوچک مقیاس بزرگ چې عکس په نقشه تبدیلوله مثلا ټول اوس په ټاپو بلار استولې یو غټه ادارې یو برخ د اراضي ګرځولې نو ته دا کم منطق دا شی مني متاسفانه دغه د پاره دوین چې د دې مسایلو د پاره شتاس نن په دا پروګرام کې چې خلک څنګه په صلاح تنویز څنګه برق ولري یا روښنايي نه استفاده وکړي څنګه زانونه تودا کې کورونه تودا کې دې ته پر ضرورت دې تکړه صاحب چې تحقیقاتی مسائل مؤسسات ایجاد سی متخصصین دې وګمان سی دې باندې با کار وسی ایسایه دې شانو بعد سروي وشي او ایسایه دې پوزنی واخیستل سی بعد غوډې کوله شي چې خپل پلان گزاري کې متاسفانه چې دا کار نه دی شوی په دې وسان کې نه کیږي وسان کې د طالبانو کولای شي په شرط چې د چانه مشوره واخی نه
مننه
اوس دې مونږ تاسو بس ته که دوی چارواکه دغه بس اوریدلې خو باید وګورئ چې دغه بس نه دوی کولای شي انتباه واخی دغه بس نه دوی کولای شي چې شیزده کې او دا کار دی وکړي
دره مننه ندم صاحب وړاندې به خبرونه کله تاسو ده هم پوښتو چې اخر واز د دې وضعیت د پای تر رسولو لپاره څه باید وشي مغه پوښتنه چې مخکې احمدی صاحب له بغلان نه مطرح کړه خو زه غواړم له آصفی صاحب سره ورسته خبرې هم وکم آصفی صاحب تاسو په دې وطن کې ژوند کړی د دې وطن لپاره مو کار کړی او اوس په خدای درنه اخیستې دي مګر په دې وطن کې تر اوسه پورې هم ووسی له معلولیت سره ووسیږي ستاسو غوښتنې له حکومت نه له خلکو څه دي خبرې غږ مو ښه نه راځي آصفی صاحب غږ مو بیا خراب شو نه تر اوسه پورې هم ستاسو غږ ډېر خراب راځي موږ ته دغه ځای ښه دی په همدغه ځای کې چې ودرېږي دا ځای سم دی
تاکه محترم به زیات بخنه سره د حکومت له مستنی دادی چې د ټول ملت او د ټول وطن لپاره کار وکړي خصوصا د معلولینو او شهیدانو کورنۍ په ډیرو لوی ستونزو کې په ډیرو کړاوونو کې دوی باید ډیر غټ لاسنیوی وشي دوی ته کاروبارونه جوړ شي دوی د ژوند مشکلات حل شي یعنی دا دومره ستونزمنه خبره نه ده که دوی یو د قرضې بانک هم ولري چې په سود باندې ډېره پیسې وانخلي او دوی مونږ ته کاروبارونه جوړ کړي انشاءالله دا ستونزې حل دي مونږ دومره د همت خلک نه یو چې مونږ خپل همت ورکړو د ما تقریبا 19 کاله د پخو د ګډ کېدو کېږي چې ما پخې کړ شوي دي نو هم همدغه کورنۍ ما پخې کېنولې ده او د همدغه کورنۍ الحمدلله چې ما په لاس باندې الله پاک پوره کړي خو فلن دغه سې او شرایطو ته راغلي چې زه خپل کاروبار وسله لرم بل چا څخه زه کار نشم کولی نو دغه مشکلات ډېر زیات دي نو حکومت نه مو دا غوښتنه ده چې د خلکو لاسنیوی وکړي د ټولو او خصوصا بیا د معلول او د شهید د کورنۍ
د ډېر لاسنیوی وکړي څه درسره وکړي آصفی صاحب آصفی صاحب حکومت څه در سره وکړي چې تاسو وایي لاسنیوی وکړي پیسې درکړي معاش درکړي که نور څه درته وکړي
حکومت چې دا کوم معاش دی ټاکل دا زوم چې دغه دې هم مونږ ته راکړي مونږ ته د کارونه جوړ کړي مونږ ته د روزګار جوړ کړي مونږ ته د ساره نه لاندې دې مونږ ته روزګار جوړ کړي ان شاء الله مونږ هغه خلک نه یو چې مونږ داسې په کور ناس یو مونږ نه زوريږو مونږ مثال تیارې ته خوشاله یو نه تاسو یقین په خدای وکړئ یعنی چې د یوې روپۍ ته دې ته زه نه یم خوشاله د یوې نه تر کروڑونو روپو پورې چې ما ته دې بل څوک راکړي زه هم چې په خپل لاس مې همیشه ګټلی دي خپلې کورنۍ ته او ځان ته ښه ګرځېدلی یم باید بیا یې هم وګټم زه خپل کسب مې ما خیاطي ده تکل صاحب د ما خپل دوکان و خو متاسفانه چې لږ مشکلاتو د وجې نه چې همدغه معلولینو د هغه دپاره ما یوه ټولنه لرله د هغې دپاره منډو ترړو کښې ما دغه دوکان هم لاړ دی د معلولینو په خدمت کښې نو که ما ته خپل د خیاطۍ دوکان اوس بېرته جوړ شي فال شي او لږ رخ مخ باید دغه سیستم باندې برابر شي چې هغه وچلېږي د ما دوکان نو انشاءالله زه په دې باندې مطمئن یم چې د ما په زوم کښې هېڅ ستونزه نشته یو خو د الله د طرفه چې سي هغه د مونږه قبول دي
مننه دا خو یو عمومي غوښتنه ده چې کار تاسو غواړئ مګر دا اوس د ژمي په موسم کښې څه غواړئ چې څه در سره وشي
د ژمي په موسم کښې نو که داسې وسي خو باید چې مرستې وشي خلکو ته لرګی ورکول شي خلکو ته زغال څنګ هغه چې تصفیه شوي دي هغه ورکول شي خلکو ته د دې دپاره وسایل ورکول شي دا د حکومت مسؤلیت هم ده او حکومت باید دا کار وکړي او د عامو خلکو نه هم د مونږ همدغه هیله ده چې د چا وسه رسېږي که نور څه نه وي حد اقل په خپل ګاونډ کښې په خپلو همسایهګانو کښې دوی سترګې وغړي ځکه چې یو کور یې لري د هغې په څنګ کښې خامخا دوه درې نه لري د افغانستان وضعیت په همدغه حالاتو کې ده. نو چې څه دی وسه کیږي هغه د خپل همسایه د خپل ګاونډي سره باید لاس واړي او کومک ورسره وکړي.
تاسو اوس په کابل کې اوسېږئ؟
بله زه په کابل کې اوسېږم.
خپل اصلي کلی کې چیرته چې تاسو زیږیدلي یاست یا اصلي تعلق مو دی ورسره، هلته تاسو ته د ژوند کولو امکانات نشته؟ څه تاسو له کابل سره په څه شي باندې تړلي یې تاسو؟
تکل صاحب زه د ننګرهار ولایت د سرخود ولسوالۍ د آخر سر چې خو ګاڼو کې ده ککړک ورته وایي د هغه ساحې یمه چې هغه په تورغر کې ده، او حتی د ما د هغه ګرځېدلو امکانات هم هلته نشته. د ما دواړه پښې نشته، زه هغلته د کور نه راووزم او وګرځم ځکه چې هغه غر ده. نو هلته مونږ هیڅ امکانات نه لرو د ژوند کولو، هلته مونږ ژوند یعنې هیڅ امکان نه لري.
زه دا پوښتنه ځکه کوم چې په کابل ښار باندې د وګړو رش هم زیات دی، په کابل کې نفوس یې بیخي زیات شوی دی، خو ځینې تاوده ولایتونه شته مخصوصا په ژمي کې، مثلا جلال آباد ښار دی، مثلا کندهار ښار دی، ځینې نور ولایتونه هم شته چې هلته تاوده دي، خو هلته کاروبارونه هم کیږي. کله مو فکر نه دی کړی چې له کابل نه ولاړ شي او په دې ځایونو کې اوسېږي؟
فکر مو ډیر کړی د تکل صاحب، ولې مو نه دا کړی په دې باره کې؟ خو خبره داسې ده چې ما تاسو ته وړاندې یادونه وکړه چې مونږ په خپل کلی کې نشو اوسېدلی، او په بل ځای کې په ښار کې یعنې دغه کور کې چې مونږ اوسېږو، د مونږ یو دوست باید را داسې کار را اخلي، خو مثلا هغه کور جوړولو دغه شینه دغه باید خراب چې دغه پورته مونږ جوړوو که نه.
ستاسو غږ بیا خراب شو اسفي صاحب، غږ مو خراب شوی، په خبرو مو نه پوهېږو چې دقیقا تاسو څه وایست. نه تر اوسه پورې هم ښه نه دی. نو نسبتا ښه شو، تاسو خپلو خبرو ته دوام ورکړئ، مونږ وګورو چې څنګه دی. مهرباني تاسو خبرې
وکړئ.
مونږ ستاسو خبرې نه اورو. فکر کوم چې ستاسو خبرې مونږ ته نه راځي اسفي صاحب. نه چې لږ داسې لږ هماغه مخکېني ځای کې چې مخکې ولاړ وي، که هلته ولاړ شي کېدای شي چې په کیفیت د اواز یو څه نور هم ښه شي. نسبتا ښه دی، مهرباني وکړئ خبرې وکړئ.
نو ما تاسو ته یادونه وکړله تکل صاحب محترمه، په ډېرې زیاتې بخښنې سره افغانستان ته، نو داسې دا موبایل هم صحیح کار نه کوي. نو ما چې په کلي کې د ما ژوند نه کېږي ځکه چې زه څوک نه لرم، بچي مې واړه دي، زه خپله باید کار وکړم. نو دلته خو اوس کارونه نشته دي، هلته غر دی، مونږ بېخي ګرځېدو، یعنې ما د ګرځېدو امکانات هېڅ نشته، مونږ په یو غره کې یو. نو بیا نو ښار ته زه تللی وم، ما دغه ځمي کې هم زه یو دوه ځلې لاړم ملګرو سره، خو لیکن ما داسې ځای پیدا نه کړ چې زه خپله کورنۍ بوزم او زه په جلال آباد کې ژوند وکړم.
عمر ستاسو څومره دی او ماشومان مو څو دي؟
عمر مو تقریبا تکل صاحب یو څلوېښت دوه څلوېښت کالو پورې مې عمر دی. شپږ مې خپل ماشومان دي او دوه مې ورونه دي چې هغوی مې یو ته مې واده کړی، هغه ګونګی دی په سبا باندې. نو تقریبا درې ماشومان دي، هغه دي دوه دوی پنځه دا دي. نو پلار مو هم سپین ږیری ده، او داسې خویندې ورونه دغه چې رئیساب کې، نو تقریبا همدغه یو شپاړس سره فامیل ټول دي ما په غاړه دی. بل هیڅوک داسې نشته ده چې کار وکړي او نفقه راوړي کور ته.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه اسفي صاحب، ستاسو د ټلیفون اړیکه هم ډیره خرابه ده، او مونږ ځینې نورې پوښتنې درلودې د خبرونې په دوام کې. مونږ له نادم صاحب سره خبرې کوو، تاسو هم لطفا واورئ، کېدای شي چې نادم صاحب ځینې مشورې سپارښتنې هم تاسو ته ولري. نو که پاتې کېږئ راسره پاتې شئ، د نادم صاحب خبرې واورئ، مونږ به له نادم صاحب سره ځینې مشورې وکړو. نادم صاحب تاسو خو مخکې واورېدل، اسفي صاحب وایي چې دای نشي کولای له کابل نه بل ځای ته لاړ شي او په بل ځای کې اوسېږي یو تاوده ځای ته، نو کار هم دوی نه لري، وایي چې وزګار دی. فکر نه کوي چې دا یو لاره حداقل د ژمي په موسم کې ترغو پورې چې دا ساړه لري کېږي او په ځای باندې پسرلی او توده هوا راځي، دا یو د حل لاره وي؟ البته دا زما نظر نه دی، داسې زه د یوې پوښتنې په توګه مطرح کوم.
او ډیر خبره ده تکل څه واقعا چې جلال آباد اواز تودا ده نه نو تاسو په خوانی کابلیان چې د والیان او یا نور توانګر خلګو دوی یو کور بیا تمن جلال آباد کې درلوده چې جمع دوی تل جلال آباد ته نو که ده خو بیچاره په قطعه سوی دی وای امکانات ده د سړکونو لږ چلته نشته ده خو اتمن یو د دغه لري داسي رکشا غونډې شي لري چې څوک بیا یې خپل په لاس ګرځي وای هلته زمینه د مساعد نشته بل دا چې متاسفانه چې په کلونو کلونو کې اطراف باندې توجه ونه شو چې دولتونه اطراف باندې کار کړی وای او هلته په اطراف کې اکثر په اوتل وختال کې جنگ هم دی امکانات دغه هم نه وو د کار هم نه وو په اطراف کې چې زمینه د کار فابریکات هلته جوړ شي چې خلک هلته اطراف کې کار کوي اوس وګورئ دا کابل دومره توان نه لري دومره ظرفیت نه لري چې اووه میلیونه نفوس په کابل کې په تاسې بازار ته ووځئ اصلا د تګ امکانات نشته دومره نامخدا نفوس دلته راغلی او ټول د بېوزګاري که د سمنګان دی که د تخار دی که د بدخشان دی که ډیر ولایتو دلته په کابل کې کار کوي.
یو دلیل د نادم صاحب چې ما دا پوښتنه هم وکړه همدا دی چې په کابل کې د نفوس د وګړو تراکم بیخي ډیر شوی دی او دلته کارونه هم کوي حتی تاسو نشئ کولای چې مثلا ستاسو پښې روغې هم وي د اسفي صاحب خو وایي چې دواړه پښې قطه دي مګر د خیاطۍ یو دوکان ولرئ تاسو ته هغه ګټه چې لازمه ده د نورو خیاطانو له لاسه نه رسیږي مګر که تاسو په خوست کې یو دوکان د خیاطۍ ولرئ یا په جلال آباد کې چون تراکم د نفوس هلته دومره نه دی د کابل پشان کیدای شي چې یو څه زیاتې پیسې وګټي خپل لکه د ورځنی عاید کې.
او خبر بیا هلته په اطراف کې تکل صاحب هم مصارف هم بیا دومره نه دي نه دومره چې په مرکز کې دی هر څه چې په اطراف بیا ژمن آسانه ده بشر چې منتایب یو خبر ده چې څوک چې کابل ته راغلي ځای پر ځای سوي دي یو ولایت کې اموخته سوي او الوکان د تلویان سوي دي بیا دوی ډېر مشکل ده چې بیا دوی بېرته لاړ شي اوس مګر تاسو وګورئ پاکستان کې د کډوال چې تللي وو هلته عادت کړي وو هېڅ آسان نه غوښته چې بېرته خپل وطن ته راشي دا یو د انساني او فطرت دغه رقم دی چې یو ځای دې عادت ونیوئ بیا بېرته ته خپل ټاټوبې ته خپل ځای ته نه ځې.
خو دلایل باید وي د دې لپاره نادم صاحب چې تاسو له یو ښار سره تړل کېږئ مثلا د کار د درس یا د زده کړو مختلف ډولونه دي په دې باندې تاسو یعنی لږ ښار سره تړل یاست مګر چې کله نوی هغه شی نو خو بیا تاسو لپاره څه فرق کوي چې کوم ځای کې اوسېږئ؟
او زه وایم مجبوریت دی چې بیا مجبور چې سي مجبور شي خپل ځای ته ولاړ شي ستا گزاره وتی چاره نسته په دې چې وخت دلته بیا کابل بیا ډیر عوام سره ده عوام ډیر سره ده یعنی ډیر ولایت کابل سره ده خوشند یمې د شپې منفي څو ته رسیږي دا ډیر مشکل ده. بل زما پیشنهاد دا دی تکر صاحب دولت ته چې یو مؤسسات ته چې ګوره اکثر مؤسسات یا بانک جهانی ده یا یو اس آی دی یا نور انجوګانی دي دلته حتی پیادروی یا هغه سړکونه چې په غرونو کې ما لیدلی مثلا جادی میوان نه ناخوا ته ما لیدلی چې دوی مؤسسات کار کړي هلته دوی ته سړکونه جوړ کړي دي نه او ځایي خلک یې په کار ګمارلي دي اوس دام کېدای شي چې مثلا خپل حکومت د دې مؤسسات امانګي جوړ کړي او او هغه کورونه چې مثلا ضرورت و تاوخانې ولري د دغه نه پیسو نه استفاده وکړي دوی ته پلان ورکړي چې دا کورونه دي مرسته وکړي یا مثلا ځینې د تسخین تنویر لپاره سولري هغه پنلونه باید د خلکو ته بي بزات خلکو ته مساعد کړي دغه مؤسسات ملګرو ملتونو مؤسسات دي دلته یعنی کچیری امانگی جور سی که دای سی چی تدغی لازنم بولست یو خدمت و سی بلاخره در بولست مشکلات یو حال لار بام دای
مننه. او یو بل پوښتنه تاسو د هندارو یادونه وکړه یا د سولری برېښنا مونږ په لرګیو خبرې وکړې په د ډبرو په سکرو مو خبرې وکړې او په مختلفو سوانګ موادو باندې وغږېدو یو بل شی چې په کلیو کې اوس یادونه وشوه چې په کلیو و اطرافونو کې یو شی هلته ډېر معمول دی د حیواناتو فضله مواد دي یا د حیواناتو له خوشایو نه چې د سوانګ مواد جوړېږي د دې مقایسه کولای شي ل نور شیانو سره چې د محیط د چاپیریال لپاره څومره ضرر رسي. البته زه پوهیږم ما اوریدلې دي او لوستې مې دي چې د غوا فضل مواد د چاپیریال لپاره تاوان زیات دی، مګر کله چې وچی هم همدومره تاوان لري نادم صاحب، او که یو څه توپیر شته؟
حتما دی، مونته یو خبر ده چې په اطراف کې دومره تراکم د نفوس نه دی چې ډېر ضرر ورسیږي. هلته بیا دومره تراکم نفوس نه دی که چیرې دا فضل مواد د حیوانات چې وسوځي دومره ضرر نه کوي، خو ضرر کوي اما دومره نه چې په پدې چې په مثلا کابل و ملیون نفوس وګوري چار کور نه یو څه ګاډ راوځي یا کاربن ډای اکساید یا نور، تاسو وګورئ چې ټول هوا ککړ کیږي. اما په اطراف کې بیا دومره ضرر نه شي، که تم د دغه حیواناتو فاضله مواد نه تاسو ګاز تولیدیږي ځینې هیوادو کې، هلته په څاګانو کې نه باسي بعد د څاګان څخه پیپ راباسي چې ګاز
په افغانستان کې هم ملګرو ملتونو په ډیرو کلیو کې دغه واړه وسایل خلکو ته ورکړي وو چې له حیواناتو له فضله موادو نه ګاز تولید کړي. زه فکر کوم تر اوسه پورې هم په کلیو کې شاید دا شی وي.
حتماً دا شی دی. یو خواله دا ده چې په اطراف کې تر څو چې ماته معلومات شته د اندارو نه ډیر استفاده کیږي، یعنی هر څوک خپل د توان په اندازه باندې انداری لري چې اقلا د تنویر نه استفاده د روشانه کولو د پاره استفاده کوي، مثلا خپل د موبایلو د چارجولو د پاره، څوک چې به څه استطاعت ولري بیا د ګرمولو د پاره استفاده کوي. خو دغه بهترین شی خو دغه سولري پنلونه دي چې د هنداره دي چې ډېره ګټه رسوي د تسخین د پاره هم د تنویر د پاره.
د مخکې تاسو ولیدل چې اسفی صاحب له موږ سره و، زموږ بل میلمه، د دوی دغه د اقتصادي سویې لپاره چې دای په بیوزلو خلکو کې راځي او د کار توان او وس هم نه لري، د اندارې اخیستل د دوی له اقتصاد سره یو څه سمون لري او که دا د دوی تر اقتصاد نه ډیره لوړه خبره ده؟
دا ډیره لوړه خبره ده. خو مخکې ما وویل دا بیا د دولتونو کار ده چې ولسته اول خو باید هر حکومت باید سروي کې خپل نفوس او که چې په کوم حالت کې دي دغه نفوس، او بل دا چې پس له سروي هغه بې بضاعت خلکو ته کولای شي چې اندارې حتی په رایگان په مفت شکل باندې توزیع کړي چې دوی استفاده وکړي، او حتی سرمایه داران وغواړي مثلا. دا خو بیا د دولت کار دی. دا خو هغه بیچاره سړی چې مثلا د پلاستیک پیسې ماشومان سهار د ماښام ګرځي چې یو څه پلاستیک راټول کړي او ځان پرې ګرم کړي توده کې، د دو د پاره واقعا مشکل دی چې دوی دغه اندار واخلي. یعنی مجموعا دا پلانګذاري دولت لپاره د لخوا باید وشي.
مننه. او تاسو ویل چې دولت وظیفه ده، یعنی فکر کوئ چې دولت کولی شي د دې لپاره چې د مضره ګازونو مخنیوي وکړي دا لکه سبسیډي ورکړي خلکو ته؟ دسه
او سل پسل دا کار وشي. ګوره په دې پرمخللي وادو کې داسې حالت دی که ته په اتمی نه دی چې ته په دولت کې کار وکړې تا تقاعد درکړي، حتی هر ځای چې ولو کار ونه کړې چې هغه معین سن ته چې ورسېږي تا ته د تقاعدي درکول کېږي، او که کار نه کوي هم تا ته یو شی درکوي دولت چې ته کار نه کوي. چې کار کوي بیا د تا نه تکس اخی چې کار کوي، هغه بیا معلوم دی چې یو کلنی عاید دی باید څومره چې د تکس نه معاف وي، کلګوی هغه تکمیلی کې اضافه به تکس دی ځنی واخی. دا باید دغه اوس نه باید چې د دولت په دغه باید پلان ورسی. اول خو بیا ما تاسو ور چې تذکری اخیستل ډیر ضرورت دی دولت لپاره چې دولت ته معلوم شي چې څومره نفوس شته. بیا ایسایه باید ولري چې څومره څوک په څه شکل ژوند کوي او عاید د هر نفر څه اندازه ده. دا ټول د ایسایه پر اساس باندې کیږي چې پلانګذاري پر دغه په معلوماتو باندې کیږي چې په وطن کې د اقتصاد په برخه کې د دولت د هوساینې په برخه کې دولت څه کارونه کوي. څخه معلومات ته ضرورت شته.
ډیر زیاته مننه نادم صاحب، ما غوښتل تاسو نه پوښتنه وکم چې هغه مخینه پوښتنه چې احمدی صاحب له بغلان نه غوښتل ځواب واوري چې نو څه باید وشي، کنه د حل لارې څه دي؟ خو تاسو په خپلو د ورسته یو سرګندونو کې تقریبا د پښتنې ته ځواب وایې، فکر کوم اړتیا بنوي چې زه بیا تاسو نه دا پښتنه وکوم او د خبرونه په جریان کې تاسو په خپلو سرګندونو کې هم د ښې حل لارې وخو دي. نو تاسو ډیره زیاته مننه، د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. قدرمن اوریدونکو، تاسو نه مننه کوم نادم صاحب. درنو اوریدونکو، د دې خبرونه میلمانه وو د چاپیریال ساتنې متخصص او د افغانستان د فضائي تحقیقاتو د مرکز د علمي تحقیقاتو د ډپارټمنټ په خوانی رئیس خلیل احمد نادم، او له هغه مخکې د کابل ښار اوسیدونکو رحیم الله آصفی وو چې معلولیت لري او وزګار دی. د میکروفون ستاسو په دې خبرونه کې را سره وو.
ل اعتراضونو،
ل بازارونو،
ل لوبغالو،
ل نړۍ.
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
راشم خبر بکم لالا
خبر